ورځ لاس بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تری ولسو بجو د ازادي رادیو په دیو سات دیو سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تان دي څنګه او د ازادي ملنا ځنګړی پروګرامونه خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه ووري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 1.8 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګوزاند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته به واکسین ورسیږي تر څو د ده په ټکو دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 420 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په مخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارزفیل له قول راغلی دی چې نوموړی په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي دي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. دا وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي رادیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په غلي کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو اس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریس ته زیان وروي. فلیک کې راغلی دی چې کدا اداره بند شي نو له هوانا نیولې تر کاراکاس، مینسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګیدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو اس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو هم له 3 لسیزو راهیسې د یو اس ای جی ایم په چوکاټ کې خپرونې کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 1.5 نیټه پیل شوې. او د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوریا پر داسې یو دولارې ولاړه ده چې یا به بیرته د تشدد خواته ځي یا د سولې پر لور. ګایر پیدرسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل په سوریا کې به یا بیا جګړه پیل شي او یا د ټولو اړخونو په ګډون د هوساینې پر لوره ولاړه شي او د 3 لسیزو کړکیچ به پای ته ورسیږي. ښاغلی پیدرسن زیاته کړه چې د کړکیچ، انقطاب او د سوریې پر ملي حاکمیت د تیری وضعیت ته باید اجازه ورنه کړل شي. د هغه په وینا د هوساینې پر لور د سوریې خوځېدل ممکن دي خو د سوریې د مشرانو سمو پریکړو او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د سوریې 14 کلنه کورنۍ جګړه په 13 دسمبر میاشت کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ د وسلوالو د ناڅاپي عملیاتو په نتیجه کې پای ته ورسېده او له دې سره د اسد د کورنۍ څه باندې 50 کلنه واکمني پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې د واکمن نظام او د اسد د رژیم ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې سلګونه ملکي وګړي چې تر ډیره د اسد د کورنۍ له اړوند علوي اقلیت سره تړلي دي ووجل شول. خبرونه مو واوریدل قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وشوه په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خپور شي، او ورپسې د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له خبریالې ګلالۍ کریمي سره مرکه وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې، چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. در منورتونکو د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی لرواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوې رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په دې ربیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې، چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کیدی شي؟ زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي. کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نسي راوړلی مینځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې نوښته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم. د چمپینز ٹرافی کې د آسٹریلیا او انگلینڈ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ. او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیانی وی، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار و په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کېږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې تر څنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي او خپلې تګلارې تعقیب کړي، نو دی کولی شي چې په ډېرو برخو کې په خپلو تګلارو باندې، په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یوه جلا موضوع ده.
کراسو لی تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به و یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولي، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې تر څنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي. مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه، غواړی همداسې یو څه وایي؟
دقیقا بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده؟ او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډېر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو طبعا ځوانه انرژي ورسره اوسي. په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ماته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم، د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی، او د دې تر څنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کېږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو، چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کېږي.
یو شمېر دوستان دې په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولی چې یو څه نوي کړي.
شته، ډېری دوستان شته، هغوی د یو ډول پلټۍ لټۍ کې راایسار دي لټۍ به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کوله چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو والله یا ما سره امکانات نشته ده، په یوه لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري، او دوست مو د تاسو په څیر نه ده؟ څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ کزان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم، او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غواړو نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل او تزان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم غیات کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد، یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت سن تنوع صحیح شي نسته په ژوند کې، د سې ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام داده چې په ټوله کې به وایو چې دای بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دی بل طرف دی، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دی، ځکه انسان تر خپل وس اګرام دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل د نه استفاده وکړي، که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي او حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پایل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کلهګه می په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړئ ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکی وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وايي بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري، مثلا که یو کار کې دی بندیږي هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دی تغیر کړي، یعنی خپل نوښتونه دی تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې مونږ د مکتب نه خلاص شو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې ومدا او ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندلای دی، همیشه په نوښتو سره وم او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادی، نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل، مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول، او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري، سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کوونکی، نو که کله ته زنا ژوند کې کار کوي نو په څنګه کې بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح کې سیاحتو کې خزایو کې مناظرو کې وګرځي طبي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چاربانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندګي کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندګي ته یو تغییرات راولي، یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپله حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندګي په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته اقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ دغه اصلا هغه ویسه وارز نه لري هغه رنګ دغه ستړوي. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل پر رفتار کې د اقل نه وخت راولي. یو سروې دی و کې د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي څومره تر نږدې شي وي دي کولای شي دې په کې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، نو وخت راولي. نو هغه هم کېدلی شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره باندې حسابولی شي په هغې کې نوښت راولي، چې په شرط زمینه ورته مساعده وي، دا ورته ډېره ګټور ده او مثبت اغېز لري په انسان.
په آخر کې ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وي چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمینه ورته مساعده سي مګر یو ډول انګېزه د دې نه لري چې هغه په خپلو کړنو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. داسې یو کس ته باندې تاسو خبر څه وي؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نواخ زندگی مه کوئ، نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمف لري، همداسې دولسمو پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستری او دکتورا راځي، زندگی همدغسې، نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پلګه په پلګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږئ خو بل بخش شروع کړئ. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسېږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې چې تنوع نه وي، په ژوند کې چې بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې چې وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر اوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړم، نو دغه په بل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه هغه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي دی ځوان باید یو نو وخت ورته ونو وسیږي په ځل کې بدلون اتمی ده مونږ او تاسو کده انسان عمر ته ګورو خپل د ژوند وای پی او حال ده د ژوند د بدیدو په حال کې ده نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري په خپل غواړي چې په ځوان کې بدلون او خوالی راشي نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي نو د نو وخت لپاره فکر نکي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د خوالی په لور ځي انسان د بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي ځي که مونږ وغواړو کوو نه غواړو د عمر په مونږ تیریږي څه رقم مونږ نور تنوع راولو مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو ځوان ښکلی کړو خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو خوشحالۍ ولمانځو سوله ییز ژوند څنګه وکړو هغه وخت مونږ کولی شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو
بله که راسو افغان جنو تا اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي په کور ناستی دي تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د حویلۍ له ډیزاین نه له څه نه یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي ادی اقال په خپل کور کې تنوع ولري
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې اوس که مونږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي د ناجوړیانې ډېر سوي دي خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ځوان ځان ته جوړ کړي ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کومه په ما خپله ښه نه لګېږي څومره سړی حوصله وکړي خو بیا هم په مطالعې سره یو مسلک ته په زده کړو سره چې کوس مکتبونه بند سو راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغېزه راشي مطالعه په هر کور کې کتابونه شته کتابخانې شته له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي خو که اقتصادي اړخ ته یې ګورو پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده دا خبرې چې مونږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو ډېره ډېره سخته ده یو وخت کې به مونږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې کوچني ولو مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې مونږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړي چې بېرته یې پاکم چې تاسو یې بیا بیا استفاده کوئ نو دغه ته که مونږ ګورو دا خپل یو کوښښ یو اڅوه د یو ښه ځوان لپاره د دې لپاره چې مونږ وهڅېږو د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کړو هم اقتصادي بوج رانه شي د یوې کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې نجونې هم د اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي خیاطیانې کوي شخصي کارونه یې شروع کړي دي همدغه یو نوښت ده هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بېخي همداسې ناسته ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړۍ باندې هم اخته ده روحي وضعیت یې هم ښه نه ده تاثیر کوي
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې
واقعا څه دا یو مثبت بدلون ده اوس که مونږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي خو نه که د بدلون فکر راولو دا نه ده بدلون چې مونږ بیخي د پوښونه بدل کړو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار به مي نه مونږ کولی شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې واخلو هلته یې واچوو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي دغه عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو څه په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستی بل کتاب نه یې راځي یو کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دغه شان ټول په ژوند باندې اغېزه لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکړو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي
بله کورنۍ د کور نجونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کړي څومره مرسته ورسره وکړي چې له کمو شیانو نه تاسو په دې توانېدلی سئ چې نوښت راولئ
مننه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایمه چې هو بالکل په دې کې کورنۍ اغېزه لري ورور په خور باندې اغېزه لري خور په ورور باندې اغېزه لري په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوی ځوان وي له اتلسو نه پورته وي چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شاید کتابچه مې بدلوم، دغه